شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. نور مسایل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 پوځي او 4 ملکي وګړي ژغورل شوي دي. او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یو عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه چیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي هغه به د افغانستان حکومت سره رسمن شریک کیږي.
د شغلی مینپال خبرې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تېره شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تېر اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د تېر اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 پوځي او 4 ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ. مرادي زیاته کړه
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان ترې خوشی کړی دي. دغه زندان کې البته په خوشی شو کسانو کې څلور مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. اوس لهوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې باندې 100,000 ماشومان د سختو واورو د ورشتو او د لارو د بندیدو په خاطر د ګوزرنزد یا پولیو له واکسین محروم شوی دي. د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري ازادي راډیو ته ویل چې د پولیو واکسین په 4 کلنۍ دوره کې د بدخشان له 28 ولسوالیو یوازې په 900 کې شاوخوا 200,000 ماشومان واکسین شول. هغه زیاته کړه دلیل یې چې ځینو ولسوالیو کې ماشومان واکسین شوي او په ځینو نورو کې پاتې دي. یوازې او یوازې سړه هوا او د واورو څنګه ده دواله کماشمان مو واکسین کړل او هڅه کوي چې لس نور ولسوالیو کې هم واکسین تطبیق کړو. د بدخشان د هغه ولسوالیو اوسیدونکو چې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي اندیش نشي. په بدخشان کې د ماشومان وضعیت ښه نه شول کېږي. یوازې 2-3 ونې کې د یمګان په ولسوالۍ کې باندې شلتنه ماشومان د سینو بغل او سرخکان لکه بلا مړ شوي دي. زموږ غلازه د ریډیو ری په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 90 کسانې یوازې په هوبې ولایت کې مړه شوي دي. لدې سره په چین کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسید. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په خوبی ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایروس د 8 کسانو د خلکو د اخته کېدو 40,101 تایید شوی پیښه ده. له چین د باندې په 40 هیوادونو کې په کورونا وایروس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د ترسره شوې وړاندوینې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په تیرو ټاکنو کې 15 څوکۍ ګټلې وې. او ایران پرون شپه د ځمکې مدار ته د ایران په لاس جوړ ظفر نومې سټلایټ واستولو کې ناکام شو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر خپور کړ. د ایران دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په سټلایټ سنبال راکټ ځکه د ځمکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. پرون شپه د امام خمیني له فضایي مرکز چې د تهران جنوب ختیځ 230 کیلومتره کې پروت دی په ظفر نومې سټلایټ سنبال راکټ توغول شوی. د 2019 کال د پایله د ایران لشت لږه درې منه کومه هڅه ده چې غواړي د ځمکې مدار ته سټلایټ واستوي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې او ریچ افغان حکومت وای د سول راتونکو ګام به د تاریخوالي د کمخته وربند لپاره د عملی طرح جوړول وی. ولسمشری مانی وای دوی د سول له خبرو د ټولو جزئیاتو نه خبري دي.
د ډاکټر سیف خلیل زاده او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیدی، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د سولې د ورستیو خبرو په اړه درته تحلیل هم لرو. په کونړ کې دنیا عالمانو په بادو کې د نجونو د ورکې د دود د پاتره سوالو هڅه پیل کړي.
مړی به وشو بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته. هغې کې بیا بد وکړي ښځه ورکول دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
اقتصادي خبرونه هم لرو. دا هم اوري چې په چین کې رامنځته شوی د کورونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی او له دې امله د وژل شوو کسانو شمیر له 900 پورته شوی. دویمه نیمایي د انتخاباتو خبرونې زما رایا زما حق ته ځانګړې شوی. را سره اوسئ. دولس بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. تفصیل له کابل د ناجی ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او په راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړې. ارګ وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د واخان مینه پال نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیدی، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیرش په ټویټ کړی او لیکلی چې د دغو خبراترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی. خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلزاد هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یوه عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې په اوربند ټینګار کړی و. د سره هم مهاله پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو، د سولې هوکړه لیک، د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي خلیلزاد تیرونه مخکې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرونه د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو خغلی خلیلزاد په دغه کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. بل لورته افغان کارپوهان وایي امریکا هڅه کوي طالبان باندې فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې عملي موافقې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجي ساپۍ له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې وروستۍ ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوي.
تر هغه ځای چې موږ پیږو معلومات لرو، امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړې څخه د لاس اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کوي، د اوربند بدیل باید راپیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کموالي لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملي او همدارنګه په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو ورخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر تل د بل فرض چې طالبان تعریفي له ځان سره همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات دي چې هغه ته باید لاره هواره کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولی شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره یو زمینه مساعدولی شي.
که چیرې خلیلزاد ونه توانېږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
دوه فرضې دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ چې د امریکایي سیاست دوی ورته ګوري، یعنی په دې معنا باندې که چیرته خلیلزاد کوښښ کوي چې د طالبانو سره مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي، دا باید داسې یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسي. اما که چرته خلیزات ناکامیږي او خلیزات هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ طالبان پوری اړلې چې زباور لرم چې دا ډېر ستونزې حلته کړي طالبان او امریکایان خپل کوم مسلې حل کړي هغه نو ورسره بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېر پرمختګ لري زمينه او زمينه چې جديدل شي
سیاسي شنن کې خالد سادات و چې ویلې د سولې هڅې هغه محل عملی نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخه خبرو ته لار هوار شي
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس هم خاطر پردیس ته تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي
افغان حکومت د سریلانکا هیواد څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه د افغانستان مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مالی وزارت سرپرست وزیر او د سریلانکا ولسمشر د دوړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم هوایي کوریدور جوړېدو چې هر ونی به مسافر او سوداګریستو کې دوړو هیوادونو ترمنځ ولیکدول شي ټینګار وکړ خاغلی مسجدی زیاته کړه په دې لیدنه کې د سریلانکا ولسمشر د تازه او وچو میوو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ځینې کانی موادو کمپایدا خوري چې په دې هیواد کې زیات اړتیا ورته دلکیږي یادونه وکړه او زیاته کړه چې له هوایي کوریدور وروسته کېدی شي دغه مهم توکي د دوړو هیوادونو ترمن صادره وارد شي خاغلی مسجدی وویل چې دغه دوړو هیوادونو د هوایي کوریدور له پرانیستي وروسته د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې ترڅنګ د لوړو زده کړو او په نورو اړینو برخو کې هم یو بل سره ملتیا کولی شي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو قرضدارو شرکتونو لیست یک شنبه په ورځ خپور کړ د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلويخ شرکتونه چې د قانون وزارت څخه قرضدار دي که په ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نکړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به فشي د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفی د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 1990 کال کې شاوخوا 233 میلیون افغانۍ له قرضدارو شرکتونو څخه راټولې شوې دي خاغلی مدفی وایي د قرضدارو شرکتونو په لیست کې ساختماني د قانونو د کیندنې د ریګ او جغل او پیوش په نور برخو شامل شرکتونه دي چې د یاد وزارت څخه قرضدار دي د افغانستان د قانون پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډېر ژر په ټول افغانستان کې د یاد وزارت د مقرضینو لیست خپور کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر واوی افغانی 15 پوله یو یورو 4 اتیا افغانی 30 پوله یو انګلیسی پاوند 98 افغانی 50 پوله یو سودریال شل افغانی 30 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانی 10 پوله زر هندی روپی 190 افغانی او زر پاکستانی روپی 490 افغانی د اقتصادي خبرونو پای
په چین کې د کورونا وایروس لکبل د وجل شو شمیر 900 اتو تل ور شوی دا خبر نن د چین چارواکو اعلان کړ پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې دا موضوع مرالی بشیر تعقیب کړی چې دا مهال سره په استودیو کې دی مرالی په استودیو کې د مرالی جانې خبرونه ته خراغلی د پیښې چې دا نوی راپور ورکول شوی دی د چین په کومه برخه کې تر ډیره ثبت شوې دي
مننه لودین صاحب په چین کې د کورونا وایروس ډیره مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي یو نیمه کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دي دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو په ټول چین کې 3001 او یا مثبت پیښې لیدل سوی دی لچینه د باندې په څلیر وشتو هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوی دی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کسانو کې یو مرسوی دی چین له انتقاد سره مخ مسوي چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونیول په ځانګړې توګه کله چې هغه ډاکټر لم دې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړې وو د ووهان په روغتون کې څلور دیش کلن ډاکټر لی وینګ یانګ په دې وایروس اخته شوی وو او د جمعې په ورځ مرسو د ویلې چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولې وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي لودین صاحب همداراز باید ووایم چې د چین حکومت بشپړ شارونه قرنطین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نسی د چین د هوبای ایالت شونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلې وي
بله په جاپان کې هم یو بیړۍ قرنطین شوې و هغه بیړۍ چې پکې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې وي د هغې بیړۍ برخلیک څنګه شو
لودین صاحب د ټي بي اس تلویزیون د راپور لمخې جاپان په قرنطین سوی بیړۍ کې د کورونا وایروس یو سل ډیرش مثبت پیښې ثبت کړې دي د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبه په ورځ لدی بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته سوی وو ل بیړۍ څخه راستل سوی او په ځای روغتون کې بستر سوی دی د بلش تر لږ څوارلس لر ورځې په یو بیل خونه کې ساتل کیږي په دې بیړۍ کې 25 اوکراینیان سپاره وو په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر د ټول په خپلو خونو کې دننه پاته سي. دا بیړۍ به په جاپان کې په قرنټین کې پاته وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګکانګ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې درول سوې وه، نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3600 کسان سپاره وو.
ډېره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې په چین کې د کورونا ویروس له کبله د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی. دا خبره نن چینی چارواکو له خبریالانو سره وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په 3.5 صفحه په ټولو لوی ښارونو او منځنۍ 2690 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنیا عالمان وایي په خپلو هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بدو کې د نجونو ورکولو دود کم کړی او هدف یې دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول پای ته ورسوي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې پخوا په بدو کې د نجونو ورکول زیات وو، خو د دوی په خبره اوس دا پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې. له کونړه پرې زموږ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بدو کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل او د ښځو په وړاندې تاوتریخواله دی، نو ځکه یې هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلی دی.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو د قرباني به ښځه وه. دا کار اسلام حرام بلل دی. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دشمني ختموي، خو د یوې مېرمنې او د یوې ښځې ژوند په هغې کې قرباني کېږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپلې شي، خو ډېری وختونه په بدو کې ورکړل شوي نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوي دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجي حیات الله وایي
پخوا واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې، مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته، به کېناسته هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یوه سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد بس چا وکړل بیا به ښځه چې هغه ته واده شوله بړه هغه بېچارهګې به زور وله ته مال په بدو کې راکړي تخې مال دا کړي واله بیا ټکه وله به ډېرې ناخوالې به تېرې دي. نو البته اوس هر ځای کې جرګه کېږي، مړ د مړو جرګې، نو ښځې پکې نه ورکې به بدله کې.
د ښځو چارو مسؤلین وایي په بدو کې د سوري په نوم د ښځو د ورکړې خلاف د دینی عالمانو په هلو ځلو کې شریک دي او تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل
موږ په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمونږ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی، ځکه چې ټول خلکو ته موږ دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دی. د ممبر د لارې نواز نصیحت شوی دی او ډیری بدې نتیجې ورکړلې. هغه ښځې چې په بدو کې تللی دي، یعنی موږ ته بیرته عریضې شوي دي، د دوی کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړي دي، ډیر خشونت سره لاس او ګریوان ده.
په کونړ کې دینی عالمان، قومي مشران او د ښځو چارو ریاست مسؤلین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د ښځو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته پخکاره بخي، خو په سوره کې ورکړل شوو ښځو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي. دینی عالمان وایي په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران، جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بالاخره د هغو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي چې پرې نیوکې شوي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
ډېر زیاته مننه الودین صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قلمونو اوریدونکو ته. څو شېبې مخکې موږ خبر ترلاسه کړ چې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جنجالونو وروسته نن د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هغه پریکړې شریکې کړې چې له مخې به یې د هغو محلونو رایې چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي تفتیش او بیا شمیرل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به دوی دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمیرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره د 1,00,000 رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاسلنه باید د نمونې یا بیلګې په توګه ترې اخیستل کېږي. همدارنګه د 1,02,000 رایو وبکې 2,00,000 نه به 15% رای نمونه اخیستل کېږي او دا به څارل کېږي چې په اړه یې پریکړه کېږي چې د دې شمېره څومره رایې وشمېرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې همدغو رایو په اړه چې یو څه نورې رایې هم ورسره اضافه سي 300,000 رایې کېږي او د دغو 300,000 رایې په اړه د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي او غوښتنه کېدله چې باید له سره وشمېرل سي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه په پوره همغږۍ د پروسې پاتې برخه هم پای ته ورسوي.
د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون په دې ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کره او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کېږي، کوم کارونه چې په کابل کې کېږي، په عین حال کې یو تقسیم اوقات باید جوړ شي. دواړه کمیسیونو لپاره چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کېږي، دا نه چې یا افتاد تنها دی که مکتوبونو باندې سره بحث ولې چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
تاسو د یوسف رشید، البته د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید، غږ واورید. دا په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې موږ ته کوم معلومات راکړي، دوی وایي چې په څو ورځو کې به دا مسایل تحلیلوي، البته دغه پریکړې به دوی تجزیه کوي او بیا به پریکړې کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو په ټوله کې هغو محلونو کې چې اړتیا ده ورته هلته رایې له سره وشمېرل سي.
ډېره مننه. سلامت اوسه فیروز عزیزي وچې ویلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. له فیروز عزیز سره پاتې کیږو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
وی سا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونې چې هیڅ شونی نه دی چې افغانستان دی یو واحد هیواد سي نظر نه موخه بولي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمینه برابره کړي. لیکوال لیکلي افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او ویشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ کړي دي. لیکوال سرمقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني.
دنیا ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ټی خبري راخستی. کای آی ټی د جو بایدن څرګندونې د هغه ناپوهي بللي او ویلي دي چې په دې اړه خوشینه دی. د ورځپاڼې په خپل مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا خبرو ته هم ځای ورکړی چې ویلي دي افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر ویاند سینیخ سیرقي پرون په خپله ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل تر څنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي تر څو نور هیوادونه خوندي پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي چې په کې لیکلي دي طالبان دي د اوګدو او بی پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لیکوال په باور طالبان د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنی وهي. لیکوال ادعا کړي چې طالبان د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو اجنډاګانې پلي کوي او غواړي چې له امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام بیا واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان د اوربند او له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو اترو او سولې غوښتونکي دي، خو تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او له امریکا سره د افغان سولې پر سر د مرکچی پلاوي غړي سهیل شاهین تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر نورو طالب مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځل بیا ناسته کړې او د مذاکراتو د پایلو او وروستیو اقداماتو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
دولس نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال داس مهال دا څرګندونې کړې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو له زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي آزاد کړل سوي دي. دا پېښه په خانآباد ولسوالۍ کې شوې ده. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې څه باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورښتو او د لارو د بندېدو په خاطر د ګزارزد یا پولیو له واکسین محروم سوي دي. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. او ایران پرون شپه د ځکه مدار ته د ایران په لاس جوړ ظفرنومي سرسلای پاس ولو کې ناکام شو.
د خبرونه دوی منیمای ته ورسېدو. اوس هم د انتخاباتو ځانګړي خبرونه زما رایا زما حق
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. زه امید زهیر ملی مودنن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایی شکایتونو په ورسي پریکړه سره بحث کوو. د کمیسون پرون د هغو 300,000 جنجالي رایو په اړه پریکړه وکړه چې تر ډیره یې دا پروسه لنجمنه او اوږده کړې وه. کمیسون پریکړه وکړه چې د 130,000 او 102,000 رایو 25% بیا له سره تفتیش شي. همدا ډول 298 محلونه هم له سره تفتیش کیږي. د دې تفتیش لپاره د هر رای په اړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم معیارونه ټاکل شوی. خو آیا د کمیسون پریکړه د ټاکنیزو ډلو د منلو ده او په ټوله کې آیا کمیسون د نږدې څلوېښت ورځو په تیرېدو سمه پریکړه وکړه؟ په همدې اړه راسره بحث کې میلمانه دي د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فرایدون خوزون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو ویان محمد رضا فیاض. یار صاحب، بحث په زله تاسې نه راپیل کوم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پرون پریکړه وکړه او د پریکړې لجریان حتمان خبري استي. ساسي ټیم په دې اړه باندې څه نظر لري ورته د منلو ده نه؟
زه خپل سلام ادب او احترام شاګردي خوزون صاحب محترم فیاض صاحب تاسو ټول درنو اوریدون کو ته وړاندې کوم. تاسو معلومه ده ساسر بحثونه کوم رمشه رسنیز بحثونه کی د قانون اصول ته د قانون مسیر ته احترام درلودل دي، د قانون مسیر مو همیشه حرکت کړی دي او همیشه مو داویل دي چې د انتخابات کمیسیون د شکایت کمیسیون خپل خاص صلاحیتونه لري، قانون دي صلاحیتونه ورکړي دي او دي صلاحیت لري چې فیصله وکړي. نو کله چې موږ په پرنسپ کې دا منلي وو سي او د عمدغه قاعده پر اساس باندې موږ د لوبي ډګر ته راوتلیو، نو بیا موږ هم ځانونه مکلف بولو او ټول هغه شریکان د پروسس خو مهم هله همیشه دا کړی چې لطفا تاسو د قواعد د لوبي مراعات کړئ. موږ دا منلې ده د دې سم توقع کړی دا ومني، نو طبیعتا چې د شکایت کمیسیون قانون دی د پاره صلاحیتونه مشخص کړی دي، د عامه صلاحیتونو په چوکاټ کې دی دا فیصله کړی ده. موږ مخکې هم ویلو چې د دې فیصله به د قانون پر مبنا موږ ته قبول وړي، موږ جدي مشکل نه
آیا ابهام پکې نو په دغه فیصله کې چې پرون په ځانګړي ډول د استثنایي شکایتونو په اړه باندې صادره شوه،
نو موږ خو کوم خاص ابهام په دې کې نه دی لیدلی. خبره واضح ده، روښانه ده، او د دې فیصله چې کله د تفتیش خبره د ټاکنو کمیسیون ته راجه کړی ده، زه فکر کوم خبره واضح او روښانه ده، کوم خاص جدی ابهام نشته.
خو ځون صاحب مساسي ټاکنیزه ډله آیا قابل د قناعت د ورته او کنه خو لري پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته، یار صاحب او فیاض صاحب ته. متاسفانه هغه توقع چې د افغانستان خلکو درلوده برآورده نه شوه، اما په ټوله کې چې موږ د قانون څخه حمایت کوو، کمیسیونونو ته تر هغه وخته چې کمیسیونونه د دې باعث نیوي ګرځېدلي چې دوی زموږ او یا د هر چا اعتماد پر ځان ختم نکړي، موږ په اعتماد لرو او همکاري ورسره کوو. زموږ تمه دا وه چې دوی د قانون له مخې هر هغه موارد چې هغه قانون به اعتبار اعلان کړي دوی هغه باید ابطال ته وړي وای، چې متاسفانه هغه به نه وړو. مګر په ټوله کې ځینې شاخصونه او مشکوک تفتیش دا د دې خودنه کوي چې کچېرې دا فیصله بشپړ تطبیق شي نو پاک او ناپاک رای به جلا شي. تمه لرو چې هر څه زر وس کمیسیون د شکایتو دغه دوسیه چې پرانستې ده دا بیرته په هماغه اساسي شکل باندې تطبیق کړي او بیرته پای ته ورسیږي. کچېرې په بشپړ ډول باندې دا پریکړه تطبیق شي، زه فکر کوم تر ډېره به مشکل حل.
مننه خو ځو صفای صاحب، یو نیو کچ پر کمیسیون باندې کیږي ټاکنی شکایتونه کمیسیون باندې دار چې د کار نه یوګې خپل سپکې کړي، شانې خپل سپکې کړي او یوازې یو ولار پیدا کړی چې دغه مسولیت لزان وړاندې کې به تر ټاکونو خپلواک کمیسیون ته دغه نیو کسمره پر ځای دا وړاندې مده ویل شو چې ها عمر چې اړتیا و قانی ورکون کې جواب دغه محکمې وړاندې نه کړ د خلکو د هغه شکایتونو پاړه باندې د هغه رایزو پاړه باندې چې دوی سره ست شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. نه من اجازه بدید که من موافق این صحبت نباشم، به خاطر از اینکه کمیسیون شکایت انتخابات بر اساس وظایف و صلاحیت هایی که داشته و بر اساس اقتضائات رویه قضایی به این موارد رسیدگی کرده. معیارها مشخصه، مشخص کرده که مثلا در موارد اختلافی در هر مورد چگونه این مورد میتونه حل شود. تمام معیارها اونجا مشخص شده. مثلا در رابطه با 137,000 اونو گفته شده که 10% به عنوان یک سمپل خارج شود. اگر 65%، یعنی وقتی که بررسی میشه تفتیش میشه، 65% اگر معیارها را داشت 137,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 137,000 رای دانه دانه باز تفتیش میشه. یا در رابطه با 102,000 رای اونجا گفته شده که 15% سمپل جدا شوه. اگر 65% معیارها را داشتی 15% کل 102,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها رو نداشت کل 102,000 رای ابطال میشه.
یعنی چه زرا کیزه و پختنه ده غلطه وکم نیوا کده ده چې ولی یو شاخص نه ټاکل کیده. فرضاً 15% معیار که پورا شو دغه فیصله، که پورا نشو دغه فیصله، یا هم 15% معیار که پورا شو دغه فیصله، که پورا نشو دغه فیصله، ولی دو آپشن یا دو شاخص ورکول کیږي؟ فکر نه کوي چې دلته یو لار پیدا کیږي دیز د پاره چې دا پروسه وګد شي؟
نه، شاخص ها خیلی متفاوت نیست، ممکنه اعدادش متفاوت باشه ولی خود شاخص ماهیتا متفاوت نیست. بلاز علمی بحثی که وجود داره این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده راه را مشخص کرده، اما شاکره و اما کفوره دیگه، حالا یا ابطال میشه یا مثلا اعتبار میگیره. به هر حال وقتی که شاخص مشخص شده، شما بر اساس همین شاخص کارتان انجام بدید. ممکنه یک مقدار حالا به نظر عام مردم یک مقدار پیچیده به نظر برسه، اما پیچیده نیست واقعا.
مننه فیاسب. یاسب یو بس د وخت دو ګدوالی دی د ټاکنو د خپلواک کمیسون تیر کارونو ته په کتو باندې هغه ارزیابي چې ټاکنیز ډلې هم تیلري، البته ټیفا فیفا واغه نور ناظر ارګانونه چې د ټاکنو په اړه دی هم تیلري، دا دی چې کارونه او پروسه اوږدوي. یو بیلګه یې هم د بیا شمیرنې د بهیر نه پیل دی، تر دم ګړې پورې دغه 15,000 نه زیات محلونو پورې چې باید بیا وشمیر شي، تر اوسه پورې دا کار نه دی پیل شوی. د پاسه په یو بل لوی مسؤلیت ور وسپارل شو چې د نږدې د 3,000 محلونو بیا تفتیش مجدد دی چې د دې کار له بیا شمیرنه ډېر ثقیل او دروند دی. فکر نه کوئ چې دغه کار لا اوږد شي، وغځول شي او دلته بیرته هغه وضعیت ته په کتو د افغانستان اوسني دغه روان بهیر لا کړکېچن شي، اوږد شي.
په دې کې شک نشته چې د کار حجم بیخي زیات دی، دا واضح خبره ده. اما زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون لکه څنګه چې مخکې نهایت زیات د مصلحتونو څخه کار واخستی، د دې وروسته د مصلحتونو څخه کار وانخلي، ځکه چې مسایل تر ډیرې اندازې پورې نور روښانه سوله. نور فکر کوم چې د دې دپاره دلیل نه پاتې کیږي چې دوی یا ځینو فشارونو ته تسلیم سي یا د ځینو مضرو مصلحتونو څخه کار واخلي. که څه هم موږ همیشه دا خبره کړې ده چې موږ افغانستان پیژنو، د افغانستان شرایط پیژنو، د افغانستان شرایط نهایت زیات استثنایي شرایط دي، د جهان په سطح باندې، یعنی موږ د ټول جهان په سطح باندې یو ډیر لوی بحران له بده مرغه چې تجربه کوو. نو په دغه شرایطو کې په دې کې شک نشته چې باید ځینې نرمشونه وجود ولري، په دې کې شک نشته چې ځینې مصلحتونه وجود ولري. موږ هم د یو ډیر ستراتیژیک زغم څخه کار اخیستی دي، او د لومړنیو نتایجو د اعلان څخه مخکې هم موږ په وار وار دا خبره کوله چې موږ زغم او حوصله لرو، اما ټینګار مو هم پر دې باندې و چې قانون واضح دی، لوایح و طرز عملونه واضح دي، او د دغه طرز عملونه قوانینو پر بنسټ باندې باید فیصله وسی او جرأت موجود وسیږي. د یک شاک نس چې فشارونه ستا او فشارونه خپل ځان دلایل لري. د افغانستان په شرایطو کې تاسو وایئ چې له دیموکراسي سره، له دیموکراتیکو ارزښتونو سره، د انتخاباتو سره ډیره آشنایی نسته. یا مثلا ځینې ټیکټونه دي هغوی چې کله د یو ډیر خشن پړاو څخه راځي او ډیموکراتیک پړاو ته، چې هغه یو انساني ډیموکراتیک پړاو دی، هلته ارزښتونو، قانون، اصول، پرنسپونه حاکم دي، کار کوي، او دوی له دې سره عادت نه تبې. خبره ده چې دا عادت زمانګیر دی، وخت به نیسي چې دوی مثلا لیږ دي د یو خشن پړاو څخه یو ډیموکراتیک پړاو ته. یعنی موږ دغه ټول ستونزې، دغه ټول شرایط مدې نظر نیولې و، د زغم څخه مو کار اخسي، او په عین حال کې مو ګاروم دا کوي چې لطفا تاسو قوانین تطبیق کړئ، ځکه موږ د قیامت نوس کولای چې ځنګلي ژوند ولرو، موږ د قیامت نوس کولای چې په خشونت کې مختبل ارسو ورو باید دیموکراتیک پروسه دلته نه هدي ناسي. دا ټینګار مو وو، خو له بعد مرګ چې د انتخابات کمیسیون واقعا اساس خبر رسید چې دا پروسه وزن ډول، اما موږ فکر کوو چې نور د ځند د پاره یا فشار ته د سلمي د پاره د مصلحت پاره نور ځای پاته نه دی، نور باید هر څه روښانه سوي دي، واضح سوي دي، هغه اتهامات چې واردې دله هغه ټوله به اساس ثابت ول، او د شکایت کوم محترم کمیسون هم په د قانون پر مبنا باندې تر ډیره بریده پر مخ ته ولاړی چستون زیوي، اما بیا هم هغه تقویم دی د جې سره سره چې د کار بوج فوق العاده زیات ور باندې دی مراعات کوي. نو اوس موږ د انتخاباته کمیسون څخه هیله داده چې نور کار ونه ځندي، یعنی واقعیا نور نو د ملت لپاره د زغم.
تشکر. یو بحث د تهمتونو مطرح شو خزون صاحب، یو ادعا چې تاسو لرلودله ډیر زیات هغه دا وشي ډیر زیات رائے تقلبی دی بای باطل شي بدون لدری 3000 رائے. پرون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو پریکړه یوازې د سلورو محلونو با ابطال په فاریاب ولایت کې چې په کې 200 ډیر رائے ستاسي دي، او لسلو نه ډیر پکې دولت جوړونکي ان ستاسي د مقابلې حریف ټیم تر ټولو سرسخت البته سپایت وای. څه شو هغه ادعا چې هغه د تقلب په اړه باندې تاسو مطرح کوله، او یا هغه چوڑان دی و تیار سی بیا دونه وکړه مېرمن
مخکې دی چې د ټاکنو کمیسون سقف اعلان کړي، دوی یو بل سقف اعلان کړي چې 1,000,000 رائے
یا کابو یو میلیون چې 9000 یا 1000 رایه دا باطل شو او دا تقلب کړو دا چا صندوقونه ډکړي وو او په لومړي سر کې هم تاسو ولیدل چې څوک راغلل دې نه حمایت وکړي او دا رایه د چا وې ولې کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي چې دا رایه د چا وې د چا لپاره استفاده شوې وي څه فکر کوم خلک یې معلوم دي ټیم یې معلوم دی دویمه مسله موږ اوس هم په دې عقیده یو چې هر هغه رایه چې اوس 1,200,000 رایه مسله یو 1,200,000 رایه موږ نه دي مشخصه کړي دولت ساز نه دي مشخصه کړي شکایت نه دي مشخصه کړي حتی کمیسیون نه دي مشخصه کړي دا در ملوک شرکت مشخصه کړي چې دا خارج د ټایم دي دا چې دوی ورته توجیه لټي او د ټاکنو بې کفایته کمیسیون نه شو کولای چې دوی خپل مسؤلیت په درست شکل سره ترسره کړي او د قانون پرانا کې دا رائے چې دی دا باطلی کی هغه به اعتبار کی به اعتبار نکړي شکایت کمیسیون ترال شکایت کمیسیون متاسفانه چې د قانون ته رجوع نکړه او دای په یو بل ډول باندې غوښتل چې دا قانون عملی کی چې مکتمل رو چې اوس په تطبیق کې دا قانون عملی شي شغه هغه ژورنال تبید چې دا خلک ژورنال کې نیدي سب چی تبید چې دوی د رجستر کې امضا نه شوي تبید چې دوی به بایومټریک سب د بایومټریک چې دا د خارج د ټایم دی په دغه مسله کې دوی کولای شول چې دا پریکړه په ساده او په اسان توګه سره وکړي ځکه درملو شرکت وضاحت ورکړی دی دوی دا وضاحت د قانون له مخې او طرز العمل ورته واضح ویل او دوی ابطال کړی مګر متاسفانه چې دوی ونه شو کولای یا د قانون د انتخاباتو وایي چې هر هغه رایه چې بدون د بایومټریک وي هغه باطل ده او بې اعتبار ده د 200 محلونو په اړه زموږ توقع دا و چې دوی باید صریحا فیصله کړې وای متاسفانه دوی محافظه کاری وکړه او دوی ونه شو کولای چې خپل استقلالیت نه د خپل هغه صلاحیت نه په روښانه ډول استفاده وکړي دوی وایي تفتیش دي چې که تفتیش وشو بیا مشروط ډول باندې هغه وکړو خو زموږ تمه اوس هم داده که چیرې دا تفتیش ته هم لاړ شي چې تفتیش هم کچېرې دوی به د ټاکنو کمیسیون ته سپاري دا بیا غلط فیصله ده
مسولیت ده د ټاکنو د خپلواک
دا د شکایت د کمیسیون مکلفیت دی چې دوی به دا پروسه اوس پر مخ بوسي صحیح ده چې اجرایی چارې تطبیق د کمیسیون فقره دوی د دې پروسې مالکین دي اوس دوی باید نظارت وکړي دا پروسه اماغه ډول ځکه پاغه هغه کمیسیون خپل اعتبار بایللی دی هغه کمیسیون نه شو کولای چې قانون عملی کړي هغه کمیسیون نه شو کولای چې استقلالیت وساتي او هغه کمیسیون راغی د تقلب لپاره مشروعیت زمينه سازي وکړه که چیرې هغه کمیسیون خپل کار کړی او شکایت کمیسیون د ډېر کم کار پاتې کیږي دا بل مسله د نور مسایلو لپاره مثلا د فاریاب یادونه تاسو وکړه دلتم د ټاکنو د شکایت کمیسیون خلاف د یو هغه فیصله کړی ده فیصله په دې معنی وای هر هغه سقف د رایو چې پاکي او معتبر رایې د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي دا قانون وای او طرز العمل وای د دې 1,300 رایې وي چې د کې تقلبي رائے وي کله چې ابتدایي رائے اعلان شوه دا 1,300 رائے تر کم شوه په دې معنی چې هغه تقلبي رائے تر ووتل په دغه وخت کې چې هیڅ نو اوس دا خبر اوس مطرح نه ده ځکه په ابتدایي پایلو کې هغه رائے باطل شوه 1,300 رائے ته اعتبار وکړ چې دا د ووټر لیست نه کم ده دوی څنګه راغله اوس دا فیصله وکړه چې دا 1,300 مرحله ده باطل شي که دوی هغه وخت کې چې دی رایو ته په ابتدایي پایلو کې اعتبار ورکړل شو دا دوی صلاحیت او حق و چې دا باطل کې یو مونږ هم دې غوښتنه کوله ځکه هر هغه تفاوت چې د حتی د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي یا د ریزر شیټ او د هغه ترمنځ د 1.5 رایو
تفاوت
دا د یو شپږمې ماده سره حتا
کمیسیون پریکړه وکړه او منلې چې دا
بالکل خو اوس کمیسیون فیصله وکړه موږ د کمیسیون فیصله ته احترام لرو تمام دا چې په تطبیق کې دا فیصله عملی شي او دا ټول هغه څه چې موږ په اعتراض لرو یا موږ په غوښتنه لرو په تطبیق کې عملی شي مګر که د شکایت کمیسیون راضي وایي چې موږ کار خلاص شو زه فکر کوم دا به یو نیمګړی
بحث
وي خو دا یو نیمګړی بحث دی د دوی کار تر هغه نه خلاصيږي چې دوی نهایی فیصله خو به اعلانې د ټاکنو کمیسیون اما دوی د دغه تفتیش او دغه تطبیق نهایی پایله باید کمیسیون ته پر رسمي ډول وسپارل هغې وروسته دوی کار ختم.
مننه خوزم صاحب تشکر. فیاض صاحب نیواکیم تر ډېره پورې خوزم صاحب ستاسې په ادرس باندې مطرح کړي دا چې هماغه وړاندې ما ورته اشاره وکړه که چیرته اوس یوه رایه یي د هغه په اړه باندې دا معلومات وي یو شرکت مهم شرکت چې تا سره یې قرارداد کړی د قانون په چوکاټ کې درته ویلي دي چې دغه رایه ده بایومیټریک معلومات نه لري نو پس بیا ته څله راځي دا بیا تفتیش ته لیږي ولې په اړه باندې فیصله نه کوي بالاخره خپل هغه مسؤلیت چې دی ځکه ته محکمې د یوې محکمې په توګه بالاخره پرېکړه وکړه نه دا چې یو پروسه محول کې یو بل ادرس ته ولاړ شي ولې داسې پرېکړه ونه شوه بل مهم بحث دا و چې د 298 محلونو په اړه باندې مطرح شو دغه په اړه هم معلومات هم دغه دي چې هیڅ ډول بایومیټریک معلومات نه لري نو بیا تفتیش مجدد په کومه معنا باندې ځکه تاسو خپل معیار چې وضع کړی بایومیټریک معلومات دی ریزل شیټ دی او ژورنال دی وخت چې یو برخه یې نه وي غیر معتبر بلل کیږي نو بیا ویل اخر د سیو اوګده فیصله چې لا دا پروسه اوګده کړی ولې وشو
خب نگاه کنید شما میخوایم بگم که به این فیصله ها طور نگاه نشوه که گویا مثلا کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده و اعتبار داده مثلا خب اصلا نمی خود تفتیش ویژه برای روشن شدن یعنی ابعاد و زوایای مختلف همی قضایا است دیروز هم عنوان شد که در روند رسیدگی به شکایات نه به پرزنتیشن کمیسیون انتخابات اکتفا شده نه به مکتوب‌های شرکت در ملوگ اکتفا شده یعنی اونها رو ما گرفتیم اما بررسی‌های خودمون هم داشتیم خب بر این اساس فقط تفتیش برای روشن شدن بیشتر ابعاد و زوایای مختلف همین هست و از اون طرف هم مجرایی که بر اساس او فیصله نهایی صورت میگیره یعنی ابطال یا رد مشخص شده هنوز این فیصله یعنی نه ابطال کرده و نه رد کرده یعنی به خاطر همین ما میخواییم بگم که یک مقدار باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد کرد و یک تفتیش نه تنها اشکالی نداره که تفتیش بره بلکه خب باعث میشه که روشن‌تر شوه امی قضیه پس من اشکالی نمیبینم در این که بالاخره امی مجددا تفتیش شوه و به خاطر از اینکه خب تمامی طرفهای دخیل در انتخابات برشان واضح و روشن شوه که قضیه از چه قرار بوده و اساس او میایه و فیصله نهایی و نتیجه نهایی مشخص
یو د تاکونو دغه د مشکوک جنجالی رایو پاړونه بس پټول کی وایمه د دوی لپاره غ عمومي معیارونه او چې تاسو وټاکل چې درې معیار او بایومیټریک معلومات ژورنال او ریزلټ شیټ یا د نتایج فورم دا خو منلو خبره ده ټول به یومنی خو اوس د دې لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی چې د تاکونو خپلواک کمیسون دغه لسل نه رای د کوم ځای نه راوخی د کوم ادرس
درسته خب این اتفاقا محل مراجعه بسیار از رسانه ها هست یعنی سوالی هست که اغلب امی مطرح میشه بحثی را که ما مطرح کردیمی بوده که چون مسئولیت اجرای یعنی تفتیش ویژه به کمیسیون انتخابات هست کمیسیون انتخابات روش سمپلگیری خودش را باید مشخص بکنه دیگه یعنی او کمیسیون هست که روش را مشخص میکنه و بر اساس او روش البته با نظارت ما یعنی به این قسم نیست آقای خوزون پیشتر گفتن که کار کمیسیون شکایات خلاص نشده به اتمام نرسیده بله دقیقا همین قسم است خلاص نشده یعنی ما نظارت خودمان را داریم اگر تفتیش ویژه هم میشه تحت نظارت ما میشه اگر بازشماری میشه هم تحت نظارت ما میشه با حضور نمایندگان دیگر تیم ها و نهادهای انتخاباتی ولی خب چون مسئولیت اجرای تفتیش یعنی امورات اجرایی به کمیسیون انتخابات محول شده از او خاطر ما منتظر یه هستیم که کمیسیون انتخابات بیایه و پلان خودش را ارائه بکنه در قالب او پلان قطعا امو روش سمپلگیری خودشان را هم مشخص خواهند
صحیح خودون صاحب دتاکون خپلوا کمیسیون تل ساس دنیو کولانده ده بی کفایت کمیسیون ورته ویله متقلب کمیسیون ورته ویله حتی تاسو ویل چې قانوني مات کړی په دې معنی چې دغه کمیسیون تاسو لپاره اصلا نه منلو نه ده اوس هغه بل اخر ټوله فیصله د ټاکونو د خپلوا کمیسیون کارته پاتې ده هغه سمپلم راخلی او هغه بل اخر تفتیش هم کوي تاسو به یاست یالته د منلو دای د بهیر او یادغه د محوال کول د دې خبرې چې سمپلا وي واخلی
کمیسیون د انتخاباتو خپل باور د ملت پر وړاندې او د بدون د یو ټیم نه د نورو ټولو ټیمونو پر وړاندې له لاسه ورکړی. که چیرې سمپل دوی انتخابوي دا موږ ته قابل د قبول نه ده، ځکه موږ په اوو ولایتو کې اجازه نه ورکړې چې تفتیش او بیا شمیرنه وشي، او دلیل مو ورته درلودې، وار وار به پرې بحثونه هم کړي وو. شکایت محترم کمیسیون راغی، موږ ته یې ډاډ راکوي چې تاسو هماغه کلپ که وایي ما سره په موبایل کې شته، که وایي زیرته پلی کوم، د دوی د رئیسي کلپ دی چې وایي خارج د ټایم را، موږ ته قابل د قبول نه ده، بی اعتباره ده. هر نوع رای چې بدون د بایومیټریک وي موږ ته بی اعتباره ده، موږ یې نه منو، او بشوکه رایه موږ ته بی اعتباره ده، موږ یې نه منو، او موږ سره تعهد وکړي چې دا به موږ قانون عملي کوو، ستاسو مشروع غوښتنې ته به رسیدګي کوو، او زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی، زموږ غوښتنه بل شی نه ده. دا اوس هم موږ چې بحث کوو د قانون تطبیق غواړو. په همدې خاطر باندې تمامه دا ده چې اوس خدا پروسه مالکین د پروسې چې دا شکایت دي، شکایت باید حکم وکړي چې د ټاکنو کمیسیون عملي کړي، مګر دا نشي کېدای په پیشو باندې دوی غوښه وساتي. دوی نشي کولی چې هغوی ته تاسو خپل انتخاب کوي. دوی باید هغه روش خپل کړي چې هر درې صندوق نه وروسته یو صندوق باید انتخاب کړي، پنځه صندوق نه وروسته یو صندوق انتخاب کړي، یا دوی راشي په یو محل کې په تفکیک د اراو باید انتخاب وکړي. پرون الیاسی خبره وکړه چې په تفکیک د ولایتو دا نادرسته خبره ده، په تفکیک د اراو په کوم ځای کې چې یو لک 2000 رای ډیری دي هلته باید ډیر صندوقونه افیسیدی باید ډیر انتخاب شي، په کوم ځای کې چې کمی دي باید کمه. کچری بیا دوی نور توجیهات لټی، زه فکر کوم بیا به دا یو بل بحث چې بیا خدای نه خواسته بل
کور خوځون سی. بیا سر زما پختنه همدغه ده، لته سینه هغه معیارونه چې اوس وزکیږي د سمپل اخصولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مدیریت لاندې دا بم تاسو ته منولو سی، او تر خوای هغه معیارونه چې وزکړي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دا سمره ده منولو.
زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې موږ د قانون پر بنسټ باندې د کمیسیونونو صلاحیتونو ته همیشه په تکرار احترام درلودل دي، په عمل کې مهم دا ثابته کړې ده. د فیاض محترم فرمایله چې موږ یوازې پر دا باندې بسنه نه ده کړې، پر پریزنټیشن باندې او د درملک پر مکتوبونو باندې موږ خپل تحلیل او تجزیه ارزیابي مهم درلوده او چې باید درلودلی وای. سی نو کله چې د پریزنټیشنونه، کله چې وضاحتونه، کله چې درملوګ مکتوبونه، کله چې د شکایاتو د محترم کمیسیون خپل ارزونی دا ټول سره یو ځای سي او بیا یو نتیجه ترلاسه سي، نو زه فکر کوم چې نور د دې رات یا د دې په وړاندې منفي مقاومت نور ځای نه پاتېږي. جالبه خبره دا ده چې اول خو کله کله چې دا ځینې رقیب دوستان مثلا زموږ په اړه باندې دي سرګندونې کې، کله کله موږ داسې احساس کوو چې موږ لکه داسې مافوق بشر یو قوت یو. صحیح، کله داسې احساس چاته پیدا په داسې حال چې موږ بشر یو، د یو مافوق بشر ظرفیت په سترګه موږ ته ګوري چې ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. د انتخاباتو کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون، درملوګ، یوناما، نړیواله ټولنه، یعنې دا ټول دا نسی که دلائی چی دا هر چه باندی یو کس یا یو تیم یا یو دل حاکمیت ولری. سی او یو تیم بیا دومره مظلوم واقعی سی چی حقا دا دی طول حقوق خدای مکر تر پرول لانجی سی. اصلی خبر دا ما مخی هم تاستو ویلا دا افغانستان دا طولن پوهنیزو شرایطو لمخی چی دین دوستان دا دوغو ارزشتون سر دموکراتیک ارزشتون سر بلد ندی دی فکر که چی هر چوک حقوق تر فرولاندې کوي، په داسې حال کې چې هر څه واضح دي، روښانه دي. که ته وایې چې ته دغه ته د پیشو سره تشبیه کوې د انتخاباتو کمیسیون او په هغه باندې غوښه نه ساتې، که ته هغه ته بکفایته وایې، که ته هغه نه منې، که ته هغه ردیې، نو بیا خو ته اصلا انتخابات نه کوې. بیا ته د اصول مطابق مخته نه روان، بیا ته په یو بله لوبه باندې اخته، چې په هغه لوبه بیا موږ نوی خبر شته کومه لوبه مخته روانه کړې ده. صحیح ده، نقطه کله دا 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 پایه دا قاعده د لوبې رد کړله، ما مخکې په تکرار سره تاسو ویل دي، نو ته غواړې چې پر کوم اساس مخته ولاړ شي؟ د فوټبال میدان ته سره راوتلی یو، ته وایې چې دغه یو ټم به دغه د ګول چې دی دا د ازمر د مخالف ټیم په تابه باندې جوړه سوی ده، نسب سوی ده، زه غواړم دا د منځه یوسم، دغه ټمبا یا دغه د ګول دروازه تا د منځه وړې ده، اوس نو غواړې لوبه وکړي، آیا لوبه کېدلی سي؟ دا داسې مثال لري. نو زموږ د دوستانو څخه په ډیر صمیمیت باندې هیله داده چې لطفا راځي، یعنی دغه د دیموکراسۍ نهادي نه کېده ده په مجموع کې د ټول ملت، هر هغه څوک چې ځان دغه ملت ته منسوب بولي د ټولو په ګټه ده. راځي نور نو دا مونږ کو چې اوس نو کله چې د شکایاتو کمیسیون هم دا اعتراض ور باندې واردوي چې تم د قانون خلاف روان دي، انتخابات کمیسیون د قانون خلاف روان دي، فقط مش توازی کی کمیسیون توازی کی د ملت توازی کی چې بل اخره هغه کم قانون دی چې تاسو خبر ورزنی کوي شکایت کمیسیون نه مراتی دي، انتخابات کمیسیون نه مراتی سو کې نه مراتی، هغه قانون مش ترامق چې مش ځان ور باندې پوک چې هغه مطابق بیا کوم ممکن او مش بدر سره مش تبلاو شو.
ز پلان کې غواړم وایم قانون هغه د انتخابات قانون دی چې دوستان مراجعه وکي وی ولی هغه دی پادشوا یو څوک چې له دولتي بودیجې نه استفاده کی لزور تهدید نه استفاده کی او بیا داد جمهوریت و هی خو تقلب کی یو میلیون رای تقلبی وزی بیا په ډیره بشرمی ودری په میدان کې او داد د دی وی چې موږ په قانون پویګ موږ په دیموکراسي پویګو پر ارزښتونو باور لرو. زه فکر کوم
ډیر مننه صاحب
بلا غټه رسوي
فیاض صاحب خودون صاحب او یار صاحب ډیر مننه چې بحث راغله او ګډون راسره او کډرن اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده ډیر مننه.
زمارایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو